السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مدیګر سلور بجې شوې. په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو دغه وزارت مسؤلین وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړني حالت نوي ختم شوي باید له ووهان ښار نه بهرني اتباع که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. زیکرام الله اکرامي مودور امین کاکړ په تخنیکي مرسته دا یو ساته خبرونه مخته وړم. په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د انتقال لپاره یوه الوتکه چارتر شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼی لومړی تلین نن د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په اعتراضیه غونډو کې ونمانځل شو، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل په پام کې لري چې سبا په تهران کې له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي حکومت د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ووهان ښار څخه کابل ته د افغان محصلانو د انتقال لپاره یوه الوتکه هم چارتر شوې ده.
موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهوری ریاست یو چارتر الوتکه چمتو کړي، او زموږ روغتیایي ټیم چمتو دی چې ووهان ښار ته ولاړ سي او زموږ محصلان هیواد ته راولي. موږ هغوی ته د قرنطین امکان هم برابر کړی دی.
خو ښاغلی فیروز په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنې یادونه وکړه چې وایي په ووهان کې ډیره بهرني اتباع د بیړني حالت تر پایه باید انتقال نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو 9 وسلوالو سره د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې افغان حکومت ته تسلیم شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل دا ډله په درې تخت سیمه کې له افغان ځواکونو سره د نښتې په پای کې تسلیمۍ ته اړ شوه. ښاغلی امان وایي د وسلوالو اصلا د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې فعالیت کاوه.
دغو طالبانو تر ډیره د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه کول، خو افغان ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته دوی ژمنه وکړه چې نور به د حکومت او خلکو پر ضد جګړه نه کوي.
د چشت شریف ولسوالۍ په درې سخت سیمه کې هم څه موده مخکې 48 وسلوال طالبان افغان حکومت ته تسلیم شوي وو. په چین کې د کورونا ویروس له کبله د مړو کسانو شمیر نن له 300 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی، او د دې ویروس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. د چین روغتیایي چارواکو نن سهار وویل لږ تر لږه 304 کسان په دې هیواد کې کورونا ویروس وژلی دی. دوی هم دراز وایي په دې ناروغۍ چې لومړی د هوبی ولایت په ووهان ښار کې خپره شوه 4380 تنه اخته شوي دي. له بلې خوا فلیپین نن اعلان وکړ چې یو تن په دې هیواد کې د کورونا په ویروس مړ شوی دی. دا له چین څخه بهر په دې ویروس د یو انسان د مړینې لومړنۍ پیښه ده. روسیا، برتانیا او سویډن هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شول چې د کورونا ویروس قضیې پکې ثبت شوي دي. د بلوچستان یالات په لورلای او ځینو نورو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼی لومړی تلین نن د اعتراضیه غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. د راپورونو له مخې دا غونډې د بلوچستان په مرکز کوټه او ژوب، قلای سیف الله، موساخیلو، دوکۍ او یو شمیر نورو سیمو کې جوړې شوې. د ارمان لوڼی خور وایي د پاکستان حکومت د یو کال او وختو وروسته هم د دې د ورور قتل نه دی نیولی. وړانګې لوڼی ازادۍ راډیو ته وویل د ارمان په وژنه تورن پولیس عطاءالرحمن نه یوازې خپلې دندې ته ځي، بلکې ترفیع هم اخیستې ده.
پر قاتل عطاءالرحمن باندې په قاعده د 302 د فم لګیدای ول قاتل دفه خلا کیس هم پر هغه دی ولار د هیڅ پر مختګ نه دی سوی، بلکې هغه قاتل ته پر خپل دندې پروموشن هم ورکړی دی. هغه کسه هم لبوري بدل کوي کوټ کې هغه د ډیوټي ورک او پروموشن هم ورک.
ارمان لونی د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره نږدې اړیکې لره او د 2019 کال د فبروري په 2 نیټه په داسې حال کې د مړینې خبر خپور شو چې په لورلای سیمه کې د پولیسو په توقیف کې و. د لونی کورنۍ وایي ارمان د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې مړ شوی، خو پولیس وایي چې نوموړي د زړه د حملې له کبله ساور کړی ده. او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل سبا د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو جګپوړو چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه دا خبر ورکړی دی. د بارل دې سفر ته د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو د هڅې په سترګه کتل کیږي. بارل د جنوري په 14 په هند کې د یو نړیوال کانفرانس په څنډه کې هم ښاغلی ظریف سره په دې نیت کتلی و چې د دې موافقې د احیا لپاره پر تهران فشار راولي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې څخه په یو اړخیز ډول د امریکا وتل اعلان کړل، خو نورو 15 لاسلیک کوونکو یې برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژمنه کړې ده چې دا موافقه به احیا کوي.
زموږ غلازادي رادیو ناورې درنو دوستانو خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسائل زموږ پر ویب سایټ ولولې او وی ګوري پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه چارې لپاره یو الوتکه هم چارتر کړې ده، خو مسؤلین وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده تر څو بیړني حالت نه وي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني ادبه کاغه د هر هیواد وی انتقال نشي.
دولت افغانستان و ما د صدد عزیزیم کې افغانان را انتقال بده.
د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزو یو شمیر سیاسیونو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوي دي، خو په اړه لا هم مشورې روانې دي تر څو نهایي شي.
دې ته خو یو هفته وخت ورکول شوی و، بیا خو په کار و چې پرون دا غونډه شوې وای. دې کې چې اوس خلیلزاد صاحب دم راسته او دا دواړه په یو ورځ باندې کېده، نو په هغې باندې بیا هغه غونډه شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 2006 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي تلفاتو سخت اندېښمن کړي دي.
سره دې چې د روان د 2009 میلادي کال په درې وروستنیو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شوې وه یو څه اندازه، ولې بدبختانه په دې وروستیو کې
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوخته دی. دغه شان د بلوچستان ایالت په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکخ غړي ارمان لونی د وژل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډې شوې دي. دغه غونډو په اړه باندې د ارمان لونی له خور وړانګې لونی سره مرکه لرو. د انصاف پلټه کې او رکشوی عزیزان پام دی یو سات کې خبريږي لمو سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ لازادي رادیو ناوري روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه چارې د ترسره کولو لپاره یو الوتکه هم چارتر کړي، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړني حالات نه وي ختم شوي باید له ووهان ښار نه بهرني ادبه که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. په چین کې د کورونا وژونکي وایرس تر خپرېدو وروسته په هغه هیواد کې د افغان مسلانو او د دوی د کورنۍ او اندېښنې په زیاتی دود او په وار وار لا افغان حکومت غوښتي چې هیواد ته د دوی د انتقال لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې اړه ناجی ساپی جزئیات راټول کړي دي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ناجی جان مهرباني نور جزئیات په تاسو وو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویخت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوی. فیروز الدین فیروز چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل چې دوی له چینه د افغان محصلانو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرۍ ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده.
افغان دولت او موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهور رئیس چارتر الوتکه چمتو کړې. زموږ روغتیایي ټیمونه چمتو دي چې ووهان ته ولاړ سي او زموږ محصلین افغانستان ته انتقال کړي او موږ د قرنطین زمینه هم ورته برابره کړې ده.
خو ښاغلی فیروز دا هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړنۍ حالت نه وي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني وګړي که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دوی په دې برخه کې جدي تدابیر لري، خصوصا هغه کسان چې له چین څخه راځي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت 320 له چین څخه هغو احتمالي لیږدونکو کسانو ته په پام کې نیولی چې تمه ده افغانستان ته راشي. له دې ټولو سره د امیر روغتیا وزارت وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویخت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوی، خو د دوی انتقال بیا هم د 10 میلیونه کسانو ژوند ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف په دغه ناسته کې وویل هغه افغانان چې له چین څخه افغانستان ته انتقالیږي معاینات یې ډېر مطمئن نه دي او ممکن د دې ویروس پیښې افغانستان ته هم راولېږدول شي. د دغه وزارت په خبره له تیرې یوې اونۍ راهیسې 222 کسان له چین څخه افغانستان ته راغلي چې 233 افغانان او پاتې نور بهرنیان دي او دا ټول چک شوي چې کورونا ویروس نه لري او د دوی ورسره په اړیکه کې دي. یو شمېر هغه محصلین چې د دغه ویروس د خپرېدو په لومړۍ ورځو کې په شخصي لګښت افغانستان ته راغلي وایي د دغه ناروغۍ تر جدي کېدو وروسته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې ورسره اړیکه نیول شوې ده څو د دوی له روغتیا څخه ډاډ حاصل کړي. ممتاز یو له هغو محصلانو دی چې په چین کې د عامه اړیکو په برخه کې ماسټري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم هفته نور لزه په ووهان کې وم زرالم تقریبا اوس یې دغه دغه چې د دې مریضي علایم نه ما خپل وجود کې لیدلي دي. زما خپل ټکټ ما په خپله شخصي پیسو باندې خپل ټکټ کړی په میدان کې. زما څه پوښتنه شوې ده چې د کومه ځایه راغلی.
که څه هم دغه ویروس د ډیرو کورنیو اندېښنې راپارولې دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ویروس د دې ویروس ګواښ وژونکی نه دی. د چین روغتیا چارواکو نن وویل کورونا ویروس په هغه هیواد کې لږ تر لږه 340 تنه وژلي او په چین کې 1,400 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. ناجیه ساپی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو شمیر سیاسینو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوي، خو په اړه یې لا هم مشورې روانې دي تر څو نهایي شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي له طالبانو سره د خبرو مرکچي پلاوی باید ټول منلی، هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازولي وکړي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسیونو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د خبرو او سولې ته د رسیدو لپاره یو طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د سولې لپاره په کور دننه د ملي اجماع، د طالبانو سره د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي د جوړېدو پر څرنګوالي او د تاوتریخوالي د کمیدو یا هم د اوربان په څیر موضوعات مطرح شوي دي. د سولې علي شورا مرسیال حج الدین محمد چې د دې سیاسونو په ډله کې دی، د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ترهبه د بین الافغاني مذاکراتو پایل ته زمينه برابر کړي.
دې ته خو یو هفته وخت ورکول شوی و، بیا خو په کار و چې پرون دا غونډه شوی وای. لیکن اوس خلیزاد صاحب دم راسته او دا دوار په یو ورځ باندې کېدن او پاغي باندې بیا هغه غونډه چې دا تر هیڅ دغه لپاره هغه لګو ځندل او ځند اوس وشي هم د خلیزاد صاحب سره خبرې وشي او هم د دې چې پاتې هغه پوره کړي دا کوم شي
یا د سیاسونو تیرونه هم په همدې اړه غونډه کړي او د پایلې ته رسیدلی و چې د سولې پاړه یو هر اړخیزه طرح جوړ کړي. افغانستان حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو ولسمشر له دې وړاندې تل په سیاسیونو نیوکه کړې چې د هېڅ سوې برخې لپاره جامع طرحه نه لري. د افغانستان یو شمېر سیاسیون داسې مهال د سولې په اړه د خپلې طرحې د جوړېدو غږ پورته کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګډون یې له ځینو سیاسیونو سره کتلي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ لیکي له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ویلي طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی او هیله لري چې په دې برخه کې یوې پایلې ته ورسیږي. د ارګ اعلامیه زیاتوي د افغانستان حکومت د عملي میکانیزم پر بنسټ د اوربند یا هم د تاوتریخوالي د پام وړ او پایداره کمولو لپاره د طالبانو روخانه ځواب ته چې د افغانستان خلکو او د امریکا حکومت ته د منلو وړ وي منتظر دی. په ورته وخت کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون کړی و ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مرکزي پلاوي په جوړښت خبرې کړې دي. اجرایي ریاست وایي ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي له طالبانو سره د خبرو مرکزي پلاوی باید ټول منلی هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازولي وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم
هغه مرکزی پلاوی چې وکولای شي د ټول افغانستان استازیتوب وکړي هغه باندې خبرې ترې وشوه او هم له دې نه وروسته کله چې د بین الافغاني دیالوګ پایل شي خشونت او تاوتریخوالی کمول یو راهکار په توګه همغه باندې بحث وشوه چې وکولای شي یو سازنده دیالوګ زمینه برابر وکړي.
بل خو بیا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډیر سوکه دي. د دې دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل له حقیقت ته چې خبرې توقع خلاف اوږدې شوې خو په ټپه ولاړې نه دي البته په خبرو کې پرمختګ سوکه دی. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی و او هلته یې شاه محمود قریشي سره کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د پاکستان له ملاتړي نظر هرکلی کړی و. خو تر دې مخکې بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې د تړون لپاره به سوله ییز چاپیریال رامنځته کوي خو امریکا نورې غوښتنې را وړاندې کړي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2006 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکی تلفاتو سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسیون چارواکي که څه هم د ملکی تلفاتو په تړاو دقیق شمیر نه ورکوي خو وایي چې په دې اړه چمتو شوی راپور به په راتلونکو دوه ورځو کې له رسنیو سره شریک کړي. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو دوه اونیو کې په بلخ، کندوز او بادغیس ولایتونو کې د هوایي بریدونو له امله ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه د پام وړ راکمه شوې وه خو د 2006 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکی کسان ته مرګ ژوبله د ژورې اندېښنې وړ ده. د دې کمیسیون وین شکر الله مشکور د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مشکور دا جزئیات هم ورنکړل چې دا تلفات ملکیان ته د جګړې د کومې لور لخوا ډېره اوښتې دي. خو د نوموړي په خبره د حکومتي ځواکونو دغه شان د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د روان لمریزې میاشتې په 11 نېټه د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ درې غړي چې دوه ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل وو ووژل شول چې ځایي چارواکو بیا دغه پیښه یوه بمي چاودنه یاده کړه. دغه شان د کندز د ځایي چارواکو په تایید په کندز ولایت کې د تېرې پنجشنبې پر مازدیګر په هوایي برید کې د دوو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. هاخوا بیا په بلخ کې د روان لمریزې میاشتې په 6 نېټه د 209 شاهین قول اردو اړوند هوایي ځواکونو په یو هوایي برید کې درې ښځې او درې ماشومان ووژل چې د ځایي چارواکو په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. دغه شان د طالبانو لخوا هم په بیل بیلابیلو بریدونو کې د ملکی تلفاتو راپورونه ورکړل شوې دي. د ملکیانو دغه وژنو د خلکو پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د افغانستان ملي دفاع وزارت بیا وایي د افغان ځواکونو لخوا د شویو بریدونو په اړه چې ملکیانو ته پکې تلفات اوښتي څېړنه کوي. د وزارت مرستیال ویان فواد امان
د افغانستان دفاع وزارت چې کله هم هوایي عملیات کوي د دقیقو معلوماتو پر بنسټ کوي. افغان امنیتي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکی تلفاتو مخنیوي لپاره جدي تدابیر لري او هغه پیښې چې رامنځته شوې دي موږ په دې اړه جدي پلټنې کوو ځکه دغه پیښې ډېرې پیچلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده څېړنو خبره شوې خو نتیجه له خلکو رسنیو سره نه ده شریکه شوې. د پوځي چارو افغان کارپو باري عرض بیا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسان ته د تلفاتو د اوښتو لاملونه د افغانستان پیچلی جغرافیې موقعیت او په استخباراتي اطلاعاتو کې نه دقت ګڼي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هم دوه اونۍ وړاندې یو تازه راپور خپور کړ چې پکې راغلي د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمېر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی خو افغان حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ او ملکیانو د تلفاتو اصلي لاملینې وسلوال طالبان وګڼل. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دغه غلاز د ریډیو نو ورېده ننګرهار د برېښنا ریاست وایي دغه ولایت ته د برېښنا وارداتي مزي سیاسي شوی وسلوال طالبان تر سیاسي استفاده کوي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسولین وایي برېښنا یو تخنیکی او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅ څوک یا ډله یې باید تر سیاسي استفاده ونه کړي. که څه هم وسلوال طالبانو د دې موضوع د سپینوي په خاطر د ازادي راډیو غوښتنه لاندې ځواب کړي خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډېری وخت د یوې تخنیکی ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په خپل وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی نو بلابلي پلمې کوي او په ساتونو ساتونو او آن په ورځ ورځو د جلال آباد ښار بې برېښناوي. په دې اړه لسیمی سهارګل امیرزی راپور راستولی.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي نو د بیا ترمیم په شرط ترې دغه ډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلفو عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د موږ د بندي خوشي شي بیا موږ تاسو ته اجازه درکړو هغه موضوعات موږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 40 زلونو ډېر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل یې طبیعي او تخنیکي پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسولینو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا پلانونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی نو بیلابیلې پلمې کوي او په ساتونو ساتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار بې برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډېری وخت د اوړي په موسم کې راپېښېږي په کوم کې چې ګرمي او اړتیا ډېره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي د ننګرهار د برېښنا ستونزه که بنسټیزه حل نشي هیڅ وخت به دغه ستونزه پای ونه مومي.
د ننګرهار برېښنا د اوسنۍ ستونزه نه ده د ننګرهار د پر باید دایمي برېښنا جوړه شي چې ولس سره ګټه واخلي. غوښتنه مو ده چې خپل برېښنا باید مشرقي ته جوړ شي او هغه څخه ګټه واخیستل شي.
بل خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپل خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزي درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کړې ده سم نه و او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي په لومړي سر کې ولایتي اداره هڅه کوي چې ننګرهار د خپل برېښنا څښتن او ولسوالی برېښنا خلاص کړي.
متاسفانه چې مرکز سره هغه وخت چې برېښنا لنډه راغځول شوی و یو ښه پرېکړه نه ده شوې. حالات ته په کتو باندې دا موضوع تقریبا مخالفین تی سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تی ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي، مرکز سره مشارک کړي. لومړی دا ده چې موږ په ننګرهار کې خپله برېښنا ولرو چې سوالی برېښنا په حساب وژغورل شو. تر څنګ مو مرکز سره خبرې کړي دي او څه موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1999 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال ننګرهار د ډرونټي او نغلو له برېښنا استفاده کوي چې د ځایي خلکو په خبره بسنه نه کوي او اکثر وختونه یې کارځایونه او کورونه د پرچاوي له کبله تیاره وي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان ایالت په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لونی د وژل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډې شوې دي. دا غونډې د بلوچستان د مرکز کوټي ژوب قلای سیف الله موساخیلو او دوکې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې شوې. د ارمان لونی خور وړانګ لونی وایي د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي. له وړانګې لونی سره زموږ همکار سالم احمد صالح مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وژل وروسته دا روغ کال پرسو، نو موږ هم په هغه رنګ مذمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ته موږ وکیلان په عدالت کې ناستي. بیا دلته یو ټیم دوی د کوشمنټ دپاره دغه قاتل د کوشمنټ د اف آی آر د ختمولو دپاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې زموږ وکیلان ملګري په هغه باندې په چې موږ به خپل دغه کوو، نو هغه راپورته شول. موږ خپل وکیلان ملګري چې موږ به کیس پر مخ وړو، نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پوری لکه نو هغه ودی شي ته بيخي غواژ نشدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لیانه مني. هغه ارمان تر اوسه شهید لانه ډیکلری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسور او کوم دغه پنشن چې کوم د سو نوکری کړي او کوم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لانه ډیکلر وی به د ارمان چې دی حسي هم را سوې نو پر مخ وسه شته غواژ دلو ته تیار هم نه دي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویلو چې په برخه کې به دوی پلټنې او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه؟
بیخی هم نه، اول ورځ تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې یو چیرې پېښ وسی او څوک راسي تا ته هغه شکایت راوړي، نو ته به اف آی آر درج کوي، بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دې ریاست چې جوړ شوی دی له موږ سره یو الټا کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د سلوشتې د جلسې بعد چې کومه جلسه وشوه هغه یو ورځ بعد اف آی آر وسو، نو بیا زیا لانګو ویل چې موږ خپلې پلټنې کړې ولې، نو اوس موږ دا دی دغه وکیل دوی دا ومنله چې د دوی له خبرې داسې و چې دوی داسې ومنل چې موږ پلټنې وکې او بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړې وي نه یې اوس کوي او نه یې بیا څه اراده شته چې د دې کیسه چې د یو کارتیل ته چې هغه تا په خپل ویل چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم، بیا تاسو خپل اف آی آر وکړئ په هغه د 302 دفاع ولګول او بیا هغه کس له بوري وړی کوټې ته بدلوي او بیا هغه ته پروموشن ورکوي، نو دې ته خو موږ تاسو په خپل اندازه ګولې چې دا سرنګ په لټنې دی څنګه کیس روان کړی دی.
نن د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلای سایپلا موساخیل دوکي او نور سیمو کې جلسې او اعتراضیه غونډې وي. تاسو معلومات سوې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو یم چې په چیرې هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې میش دی یا هغه په دې دغه کې ستا دوی ټول د ارمان تازیتي غونډې را جوړې کړې دي او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان دی او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغو د ارمان د تلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي. په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسې بلا ځایونو کې نن ستا او بیا به همي او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده، نو داسې چیرې چې هم پښتانه دی غو ټول درمان د جلسې د مناسبت تلین د پاره غونډې را جوړې کړې دي. د غتلین وایي
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي شوي، له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضا وي دي؟
زموږ په وطن کې د ارمان آباد هم ډېر شهادتونه وسوه، دا د شهادتونو لړۍ نه دري. موږ له دې ریاست غوښتنه دا ده چې په کار دی د دې شي موږ ته د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي، د زموږ د هر شهید تپوس دوکي د دې شاته کم پس منظر دی، دا کړۍ له چا سره تړلې ده، تر هغې اخر پورې د دا پلټنې وسي، دا د دې وجه د معلومه سي دا ولې شهیدان سوي دي، بیا ولې په یو دونې مضبوطه کلک ریاست کې په سپینه ورځ باندې څوک راځي، یو کس وزني، بیا له هغه ځي پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی، ستا له چک پوسټه قاتل ته رژي، پر عام موټر سایکل باندې ناست وي، دا قاتل نه نیول کېږي، نه په زیاندل کېږي، داسې خلاص یې. نو په کار دی چې دا د ډېر له لوړه ځایه دا تحقیقات وچې موږ ورته غوښتنه دا ده چې دا کړۍ چې کومه را روانه ده دا له سره وپلټل کېږي، چې دا وجه یې څه ده، د دې مرګونو، د دې غمونو او دا کیسه چې کومه ده دا نوره را ختمه کړي.
وخت 4:13 شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي حکومت د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره چمتووالی نیولی او په دې ترڅ کې یوه الوتکه هم چارتر شوې ده. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره په پلازمینه کابل کې سل او په حوزوي روغتونونو کې 200 بسترونه له ټولو تجهیزاتو سره چمتو شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو 9 وسلوالو سره د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې حکومت ته تسلیم شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته ویل دا ډله په درې تخت سیمه کې له افغان ځواکونو سره د نښتې په پای کې تسلیمۍ ته اړ شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوړی لومړی تلین نن د بلوچستان ایالت په لورلایی او یو شمیر نورو سیمو کې د اعتراضیه غونډو په ترڅ کې ون منزل شو. د ارمان لونی خور وړانګې لونی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د ارمان په وژنه تورن پولیس نه یوازې خپلې دندې ته ځي بلکې ترفیع هم اخیستې ده. ارمان لونی د 2019 کال د فبروري په 2 نیټه په داسې حال کې د نوموړي د مړینې خبر خپور شو چې د لورلایی د پولیسو په توقیف کې وو. په چین کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 تنو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی او د دې ویروس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیز لګولی. او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل سبا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو جګپوړو چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړي.
د افغانستان د سکی ملي ټیم د سکی په امتیازي څلورم پړاو سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوه خځینه لوبغاړو په ګډون به شپږ افغان ورزشکاران د دولو سیوادونو په سیالیو کې چې د پاکستان په سواد کې جوړیږي ګډون وکړي. ښاغلی قریزاده زیاتوي چې دغه لوبې د فبروري له 2 پیل او 11 پورې به دوام وکړي. په غزنی ولایت کې د سنوکر د غورو چیرو د پیژندنې لپاره سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیر ورځ پیل شوې چې د دغه ولایت د اتو کلبونو څلوېښت ورزشکاران به په خپلو کې سیالي وکړي. په مزار شریف ښار کې د بوکسینګ تر ټولو لوی تمریناتي کمپ په رسمي توګه فعالیت پیل کړ. د بلخ د بوکسینګ فدراسیون رئیس اسدالله ارسلان ازادي راډیو ته وویل دغه کمپ چې په یو ساعت کې د 100 ورزشکارانو د تمرین کولو گنجایش لري بلخي ځوانانو ته د رشد او پرمختګ لپاره جوړ شوی. ښاغلی ارسلان زیاتوي چې دغه کمپ د استاد حبیب الله کریمی په مدیریت سره یوازې د نارینه په برخه کې فعالیت لري. اسدالله ارسلان دا هم وایي چې په پام کې ده چې په دغه کمپ کې خزینه ورزشکارانو ته هم د تمرین زمینه برابره شي. او د سعودي عربستان د التاون کلب په رسمي توګه اعلان وکړ چې د کوربه په توګه د الکویت لوبغاړي کې پرسپولیس سره لوبه کوي. التاون کلب د آسیا د نوي فصل د اتلولیو لیګ سیالیو کې د ایران پرسپولیس کلب سره لوبه کوي. د دغو دوو ټیمونو ترمنځ سیالۍ د اپریل په 1 نیټه پیلېږي.
او د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پنځم مقام د ګټلو لپاره د افغانستان د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او د استرالیا د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس ګټلی 101 نوی منډي کړي په 500 اورونو کې ولوبغاړي سوځیدلی وو. په دوی کې تر ټولو ډېری فرحان زاخیل 1 نوی ناټ اوټ منډي وکړي او تر اخره په کریس باندې ولاړ پاتې شو. اوس استرالیا لوبه پیل کړي ده، 3 منډي کړي دي په 2 اورونو کې او یو لوبغاړی سوځیدلی دی. دا لوبه د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د پنځم مقام ګټلو لپاره د افغانستان د تیرې جمعې په ورځ په پاکستان باندې په کوارټر فاینل کې خپل لوبه و بایلله او د دې سیالیو په مخکې تګ نه پاتې شو. اوس هم دوه اونیزی خبرونه لرو د انصاف په لټه کې او دغه شان ورک شوي عزیزان، هیله ده دا هم را سره تر پایه واورئ. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه، بل یو هغه پسې ورشه، همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله وایي تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رای ورکړې وه، بیا طالبانو ونیو او رنګ شوی ګوته یې ترې پرې کړه. دی وایي اوس یې ټول لاس سم کار نه کوي او حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې ده. د ده په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حفیظ الله ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
اوس به د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله په خپل د ورپېښې ستونزې په اړه ووایي.
کله
چې په انتخاباتو کې رائے ورکړه، طالبانو په کوم ځای کې ستا ګوته پرې کړه؟
لسګا به درای کې سوي ځای کار پنو سکال ټول ملت خبر دی چې ټولانو لسګا دا بوسته بخانه ولی صاحب را لې او کمانډان را لې حتی موږ څو وخت یې رسانه ای را لې.
حکومت در سره سم راسته حکومت وکړ؟
حکومت خو موږ سره کومک نه دی کړی. 15000 افغانۍ از ولادت دغه ما ته کومک شوی دی. څو خپل غزواتو کړه 15000 افغانۍ به زړه کوم لکه ورکوم. یو چینه لرم د ویره سرطان دی. آیا دا دغه دوا وسی موږ دوا وسی د کوټ موږ سنجر بابا دوا وسی تاسو څنګه به زال وکړه؟
تا ویل چې د لاس یو غوته دی پرې شوی په ټول لاس خو تاثیر نه دی کړی. آیا کار کولای شي؟
کار خو نسو کولای. تاسو دغه کار کوم دغه ګوټي خپل سره پروش کال ته وځه موږ لاس فرمان نه لګ ما کار ونی سم پته الله څخه لکه شال دغه څه پات کار نه کوال.
څه کار د کاوه
د اوسه مغه انګری کوم ما انګری کار د غلط ویول کار نه کیږي. غدولت مجبورم بدولت کار وکم غیولت ما فرمان نه لري. یو کار خو کوم بس دلرته کی بس پته ځای کار پریټو زو خپل کوټه.
حکومت در سره سج منه کړی چې سم رسته به در سره وکړي.
ما سره وعده کړی تا ته کومک کوم که تا ته نمرې در کو چې در کو څه چمې ځال ته ولارو بالا ول اساس اریزه نه سه ولاس زبه ترالم گریش اساس لمبر پیدا کړ اساس سره تماس ونی.
په هلمند ولایت کې خو به د معلولین او شهیدانو د چارو ریاست وی هل تتللې ځان د ثبت کړي؟
هغه سه ولارو تقریبا یو میاش دغه کار اختوم دغه کار مستم کی بالا ولان مایم ریاست هغه هغه واسه یو میاش بعد راځه تقریبا سپاج میاش کې جو زور ازو تاسو هغه کار نه سملو کې څنګه دې څنګه نه دي حياتان د کابل ته نه غږ دي څنګه دي څنګه موږ قریب خلک موږ خپل کور وچلو یو هغه عارض پسې وګرځي.
مخکې لدې د عید سمره وو د ګوته د پرې کېدو وروسته د سمره ده
په خامور هر روز 15 او 10000 موږ کار کول اوس دل یو نیم سلاغه پیدا کوي. آیا دغه سلاغه یو نیم سلاغه ادمار روزمره کیږي ادمار کچنی ویني کیږي ادمار فلاح دوايي کیږي سم کار کیږي.
ها که انتخابات بیا کیږي بیا هم رائے ورکه
رای خود افغانان خود راست که مجبوریم که همه پول راست پیرسیم و در لای بر رای بر پوم.
ده هلمند والی تا تلی پخپل والی در تسویلی
ولی صاحب ولارو ولی صاحب دوا دیری باز یا سینزل اس پارزه ولات ولارو سینزل تر افغانی ما ترکی ول نور کومه کا مسات ترکی او صد ما رزال تبراته نن دوا راسته صبر راسته بل میش ورته بل میش ورته یونی سره افغانی کرای د متل دی ورزی ا مو دغه یونی سره افغانی کرای ورکم یغه یونی سره افغانی د خپل پچینان مسابقه
خسته مشکل به د هلمند لوالی او یا په هلمند کې د معلولین چارو لرياست سره شریکلو
د انصاف پلاتکی
دغه ستونزه ما د هلمند د والی له بیان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. خاغلی زواک اوریدلی به موی چې د هلمند له ولایت د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی چې تیر کال د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه. دی وایي دغه ګوتې په ټول لاس تاثیر کړی، د پخوا په شان کار نشي کولی، عاید هم کم شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې له دا شان زیانمنو شو سره د مرستو کوم پروګرام لرئ؟
د دې لپاره چې موږ په وخت سره د خلکو مشکلاتو ته، د ولس مشکلاتو ته په وخت سره رسیدګي ورته سوي وي، موږ ټول د دوی په خدمت کې یو. هر ریاست، هر اداره، مقام د ولایت لیر ورته دې په خدمت کې دی. هر کله چې دوی خپل ستونزه لري کولی شي مستقیم ډول د اړوند مسؤل سره شریکه کړي. او دا چې تاسو ته کوم شکایت رسېدلی دی د حفیظ الله نامې په نامه باندې، اوس هم تلاش کوو اصولي، قانوني او د هغه حل لاره چې ورته پیدا کېږي په هغه صورت سره اوس په هر طریق چې کېږي انشاءالله د دوی ستونزې ته د حل ټکی کېږدو او وتوانېږي چې له یوه طریقه څخه نه یوه طریقه څخه دا ستونزې ته باید حل لاره پیدا کړو.
ځواک صاحب دا وایي د ولایت مقام ته عریضه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي.
عریضه دلته راوړل شوي مقام ولایت ته او چېرته وي، کېدلی شي دوی مستقیما که بله لاره نه وي زما سره تماس ونیسي او دفتر ته راشي. دې خدمت کې په هر طریق چې کولای شو موږ مسؤلینو سره دې کې نو او موضوع به ان شاء الله د نږدې نه ورته حل کړو. بل دا چې مثال دوی سره واده شوې ده، خدمت په برابر ده که په نورو برابر، تاسو معلومه شي چې د دولت اوس تقریبا ډېر وخت کېږي په دې ځای کې املاکي کارونه باندې په دې اساس باندې په هر قسم چې د ستونزو ته د حل لار پیدا کړو. که هغه غواړي چې د والي صاحب سره موضوع شریک کړي، موږ خدمت کې یو او کېدلی شي موږ سره تماس ونیسي ورسره کښېنو. د مشکلات د هر چا چې په هر اداره کې چې وي، که چېرې تاسو سره تماس نیسي، هغه موږ خدمت کې تاسو ته معلومه ده چې څو ځلې نور هم ځینې مشکلات تر تاسو پورې رسېدلي دي او د هماغه طریقه څخه موږ سره تماس کېسي. بالاخره موږ لاره سازي ورته کړې، حل سازي مو ورته کړې ده، په دې توانېدلی چې د دوی مشکل ته د پای ټکی کېږدو.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د هلمند ولایت د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه. دی وایي دغه ګوته په ټول لاس تاثیر کړی او د پخوا په شان کار نشي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دی دا هم وایي چې حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې وه خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې حفیظ الله نومې دی د دې دفتر ته ورشي چې ستونزې له نږدې واوري او په اړه قانوني اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، سربیره پر دې یو بل موضوع هم له تاسې سره شریکوو چې دوه اونۍ مخکې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ بهاودین نومي ازادي راډیو ته ویلي وو چې امنیتي ځواکونه د دوی د کلي په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د دوی له کورونو نه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. بهاودین ویلی وو چې د دغو عملیاتو له امله په دغه ساړه ژمي کې دوی خپل کورونه پرېښي وو او نورو سیمو ته کډه شوي وو. ازادي راډیو دغه مسأله په تخار ولایت کې د 212 قولي اردو له مسؤلینو سره شریکه کړه. د دغه قولي اردو یو مسؤل عبدالهادي جمال دغه ستونزه واورېده او ژمنه یې وکړه چې په څو ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل له کلي نه ووځي. دغه ستونزه مو بیرته د درقد ولسوالۍ د نورخیلو د کلي د اوسیدونکي عبدالهادي نه وپوښتله چې امنیتي ځواکونه ستاسو له کلي وتلي. ده وویل
نوراه چراله په کورو کې ځای پر ځای سوله، تل خلک ووتل ولاړه بیرون په ګډې په تکلیف سو، په واورې کې، په یخ کې، په دښتو کې پاته سوله. کوچنیانې مریضان سوه، سنې بغل سه ټوله. چې بیا مو راډیو ازادي ته ما دا زنګ ورته وکړې، د مشکلات مې ورته وش، نو بیا راډیو ازادي و نشر کړه. چارواکي بېرته د جنګ یې ونه کړې، ماشاءالله دغسې بس ووته، بس نور یې بله موږ کلی پرېښوئ او موږ بېرته راغلو خپل کلي ته، کلي ته ځای پر ځای سولو.
موږ ستاسې دغه مشکل امنیتي ځواکونو سره او د ولایت مقاماتو سره شریک کړل. هغو بیا وعده درکړه، تاسې ته وعده درکړه چې دلته عملیات پای ته رسېدلي او بعضې کلي وسلوالو طالبانو نه خلاص شوي دي او دوی کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. دغه خبره واقعیت وه؟ تاسو ولیدل تاسو خپلو سیمو ته لاړی؟ داسې فکر کوئ چې آزادی راډیو په دې حصه کې ستاسو پیام په ښه صورت سره مقاماتو ته وړاندې کړ؟
بله صاحب، حتماً دا فکر کوو صاحب، په ښه صورت باندې د مقامات ته زموږ پیامونه د زموږ شکایتونه وړاندې کړل او زموږ مشکلات حل شو.
پیام د نورو خلکو ته څنګه دی چې دا راډیو کولی شي چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي؟
ټول ملت ته مې دا پیام دی چې باید داسې مشکلاتونه باندې راسي، باید د خپل مشکلات د راډیو آزادۍ ته ورسي او راډیو آزادۍ دغسې مشکلاتونه نشروي او چارواکو ته رسي او بیا دا مشکلاتونه حلېږي.
تشکر، مهرباني.
تشکر.
د انصاف پلټکی.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادی راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلي دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه د چارچمل ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دی. زموږ د وطن دی، ځکه زموږ ولایت د هرسراس په سیمه کې ماته دې په دغه شماره زنګ ووهي: 0 8 1 1 1. د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم، زنګ فرید ملک د کابل ولایت د احسان نه دلته کتله خلاله د نامه خپل ګرځیک دا میدان نه نه ټیکي شي نه کول نه درته سره کوار شي کی پیدا کی نو ما ته لې پښه نه ده په پرو سو اتیا نه سو پنځه پنځوس دوا سو و سه پرو و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی. قدردا مبارک چند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې آکه چې پورته شوی دی، نو هغه بل وته ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسیږي. نو یو بل مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک. نوم یې حضرت ګل دی، او داسې حضرت ګل دی شمس الله دی، او ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه ورسره ونیسي. د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړی دی، عکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت راته پامان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه وعلیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کدرمن یم، مالیکه مې ویلې ښایسته بولان. دلته یم مسلمان بوده چې په بولان کې اوسېږي. نن زما په دکان سبا ستا په دکان مجد کې پنځه بریالۍ نومېږي. نو چې د کوم ځای دی کایا دی چې بریکانو ته دغه لیونۍ غوندې ښکارېږي. دا ټول ښکار دی. او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر دې له نومه دی. نو کوم مسلمان وکه یا وروري یا کای خانه خاط چې څوک
آزادی رادیو تریا رمانا کنسل مشکل رامنا مصری.
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جلا تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د آزادی رادیو همکاران به ټول را تارو جوړ خوښه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پوخا بشان زړګې د درانی مکانه اغم لا اوس په حلل کابل ولایتنا یو ځل می مخې ته پیغام پیښ او خاګه سړی کنا هغه می له پښتنه پیښ موږ سره کنا یو جلتی ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبرې کوي کنا وای ته فوټلاد می مل دی او زه د کابل مکانه هغه اوس موږ راغلی یو کابل کې یو کنا تر می هم را سره ده د جلتی وای موږ د کابل یو خوښ کابل کې ته کور نه د معلوم کنا فوټلاد هم نشته ده کدی یا مور یا ٹیلیفون شمیرا بورت سیپر سیپر یو یو بیا سیپر چلور در کدا پیغام آزادی را دو لاوری دن کو پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادے رادیو کار کوم کو اور دوم کو دا سلام نو عام دلته یو ماشوم چې نیمه رکیولا دی دا تقریبا دوه سکالو دی چې دا محمد صاحب دی او مش پیدا کړی دی نو دی وایي چې دا لغمان ما او مش ته ځای سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو مش سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر چلور سپر یو نه چلور و دری پنش میرا بیا ورته وام سپر و سپر چلور سپر یو نه چلور و دری تا زادی را دینا مننا کسان چه با لاتا کی دی باید بوز دی.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته وخت د نبی الله په نام نیمه کې د پلان د داد نه ولا ده بیا ته تقریبا د دل څخه ده شوم یا ستکی چې د کوم نه د کسو ده خو اړ څه کې پیدا کړي نه چې څه شه ده چې پر و و اته یاو انځه انځه سلو نه اته مل شهره ده چې پر و سواتیا د 255
السلام علیکم ارمند ولایت سے دا پتہ نہ کہ نظری رادیو سر سلطے والے کی دلت کنا الگ سی او دپلا من غلام حضرت دا قانون نه لرګول کړ دی د دن متی ولاد وزیر چا چې نو د ولسوالی ما او د قاریز دی د غنو مریات کی د خطو خرخوردی ما دا اکثر کی آزادی
السلام علیکم. السلام علیکم افغان کندهار ولایت پنجوایو ولسوالی د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د دې راډیو خبر کی د تمر یو کښنه به دا کړی دی تقریبا د کډ وو اتو کال کښنه یو لس کال به وي خبرې نه کولی ګونګې دی په جواب باندې که د هر مسلمان ګوري قربان شي مراد مر سره اړیکه ونیږي خپل کښنه به په لاس ورکو دې ته آیا
السلام علیکم
وارث ته راخلم د ښایسته بستر نه تاسو سره راغلم. ما دلته یو هلک دانو داسې د قد نه م ډېر لندی ده، داسې لایقت په نامه باندې ده، نو ایدنه خپل کور یعنې غلط شوی ده، نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه. نو که هر څوک غواړي ورور وي، پلار لري، ورونه اسمان لري، نو دغه شمارې ته ډېر زنګ وکړي، 0 یو اتیا 55 څلور سوه او اته نوي، بیا هم دا شماره وایم 0 4 نه اته. السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل یم، د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د 12 کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي، د کلار چا وي یا څوک پېژني، نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 بله شمېره ده 0 85 55 شپږ اتیا. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم یم، تاریخ نیم دال آباد ضلع ولایت واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. تاسو یو ماشوم راغلی دی چې تقریبا دغه 2 کال پر شاوخوا دی، نو څلور میاشتې چې د عرفان الله په نامه د ماشوم مور پیدا کړی دی، دا دلارام په سیمه کې هم پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. یتون شمېره ځل بیا وایم، 0 1 0 1 1 4 2 8 9 1 9. خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو واري بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی، تقریبا 1 کال کېږي چې د کور څخه نه دره تښتولې دی. د عبدالجبار په نامه دی، که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا به خپل اوري موږ سره په دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر آیا پاتنی پنځنی چپر سوه پنځوس بله شماره ده ترنایا
السلام علیکم. دغه سړي چې دغه ورور چې د بادغیس ولایتو ته زنګ وهي، د بالامرغاب د ولسوالۍ ته زما سره ورکړی عزیز ده، د هلمند ولایت بغلي د ولسوالۍ د کلاچي د کلي راکانامه راکا زوی دور محمد. د دغه سړي لمبار ما ته بل هفته کې ګیر کوي، څه ته کار نه کوي، وساتو ټنډوال وویل ول د خدمه موږ شمېره ده په کابل کښې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره
پیدا کړم. السلام علیکم. السلام علیکم ازادي، السلام علیکم وایم. او تشکر کوم چې مګه یو ورک ورور ده په نام د قاسم محمدین ولد عصمت، دغه درې میاشتې کېږي نادرکه ده، د مرکزي بغلان ولسوالۍ نه ده. هر چا پیدا که 1 لک روپۍ افغانۍ شیرینی لري، نوم یې محمدین ده، په قاضي باندې مشهور ده، د مرکزي بغلان نه او د پوکمو د کلي نه. دا تدری میں سکی کی نادرہ کرتا ہوں رہا تاکہ نفائش کون تک آگے منگا آواز پاک سے کہ خدا ایسی پیدا کی
السلام علیکم تپکتکا ولایت مرکز شرنی سخمانی صاحب نازمات احمد ترکوان دی مرکز شرنی دنی آزو دی کلی پزل اور دولت کلن بے دی پنزی استو رزو چخا نادرہ کرتا نو کپو تاخیر خارج کے لیے چھ سر معلومات کی مہربانی المخی کی لاند شمیرے تو زنگ ہوئے ہیں مہربانی بم ہوگی صفر گوایا صفر درش پہ تو اتش پہ تو پزا گیا شمیرا یا بدل دیا صفر گوایا صفر درش پہ تو اتش پہ تو پزا گیا منانا ذات مہربانی بم ہوں
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریباً نوار مسلمان کے پاس پاڑ معلومات لري ماتي پتا